السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دي د مشال ریډیو په دې خبري سات کې موزه مدیحا میرزاده هر کډې کوم په خبرونه کې د قبالي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو اول خبرونه بیان په میر صاحب
د خیبر پختونخوا اطلاعات او وزیر وای د قومي اکشن پلان له عملی کېدو راهیسې د نامنې په پیښو کې شپږ 50% کمواله راغله افغان ولسمشر اشرف غنی وای په کندوز کې به یوازې ملي امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد جنګیږي او عراقي وزیر اعظم وای که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسي ولوتکو بمباریو هرکلی وکړي بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي د سغدریزۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د ناامنۍ او جرمونو پیښې کمې شوې دي دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه
دہشتگردی کے واقعات میں د ترغری پپیخو کی شپک 50% کمی راغلی دی د تاوان لپاره په تختونو کی 40% د قلنګ اغستلو پپیخو کی 25% او د وجنو پپیخو کی 30% کمی راغلی دی
تیر کال په ډسمبر کې د پیښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د سخت دریزه او وسلواله پر ضد قومی اکشن پلان په نوم یوه شل نکاتي تګلاره منظور کړه مشتاق غنی زیاته کړه د دې تګلارې تر عملي کېدو وروسته دوی په صوبه کې 429 وسلوال او کرک خبرونکي شاوخوا 1100 کسان نیولې دي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې به د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي نوموړي تیر ماښام د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل د هغو قومندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې یې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګوله جنګیالي تیار کړي دي
ای روحی وطن پرستی را ما استقبال میکنیم
دی وای موږ د وطن پرستی د احساسات ستایو خو هیله مداده چې ټول چمتو شوی جنگیالی دی ملی پوز او پولیسو ته ورشي کندوز ته به هیڅ غیر مسؤول وسلوال کسته د ننوتو اجازه نه ورکوو غنی دا سرګندونې پر داسې مهال کړی دي چې له څو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او یو شمېر جهادي قومندانانو ویلي چې په ښار کې له وسلوالو سره جنګېدو ته تیار دي افغان چارواکي وایي له وسلوالو یې د کندوز ښار د نیول شویو ودانیو واک بیرته ترلاسه کړی د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د 50 قبایلی سیمو بې کوره کړل شوی او خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده د گورنر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی تیر ورځ د هنګولو توخسرای کیمپ د اورګزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه بیان وایي په لومړي پړاو کې به 200 کورنۍ اورګزیو ته ستنېږي او دا چې د خیبر شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او کورمې کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو لړۍ هم روانه ده بیان د گورنر عباسی له خولې زیاتوي چې د راتلونکي کال تر پایه به د 50 واړو قبایلی سیمو ټول به کور کړل شي خلک خپل کلیو کورونو ته ولېږدول شي تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ په سواد کې وسلوالو د ځانګړو پولیسو یو غړی وژل دی یو پولیس افسر د نوم نه خودو په شرط مشال رادیو ته ویل تیر ماښام وسلوالو د بریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځانګړو پولیسو سرتیری بشیر وواژه د ده په وینا تر پیښې وروسته پولیسو سیمه په ولکه کې واخیسته او د وسلوالو لټون یې پیل کړ د برید ذمواري چا نه ده منلې د بلوچستان د مستونګ له بازاره درې کسان تښتول شوي دي د پولیسو یو چارواکي بېګا د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوال تیر مازیګر په یوه ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول د دوی د تښتونې ذمواري چا نه ده منلې هلته تیر مازیګر د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ دا کسان څو ورځې مخکې له کلا سیف الله تښتول شوي ول چې د تښتونې مسؤلیت یې چا نه دی منولی البته د کورنیو چارو وزارت د اسمبلی غړو ته ډاډ ورکړی چې ژر به دا کسان خلاص کړي د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو اوسېدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلی دي بې کوره کړل شوي خلک وایي وسلوال وایي په سیمه کې د پراخې جګړې لپاره تیاری نیسي او دا چې ښوونځي په سنګرونو باندې بدل شوي دي دوی له حکومته د مرستو غوښتنه کوي هلته د ننګرهار والي ویاند احمد ضیا عبدالزی تېره ورځ مشال راډیو ته ویل نه یوازې بې کوره کړل شوي او خلکو ته اسانتیاوې برابروي بلکې پلان لري چې ژر په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات هم وکړي امریکایي دفاعي چارواکي وایي په افغانستان کې د یو الوتکې پرېوتو په پیښه کې د 15 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د امریکایي پوځ کرنل براین تیبوس وویل سید 113 الوتکه بیګا نیمه شپه د جلال آباد پر هوایي ډګر د پیښې ښکار شوه. دوی ویل د الوتکې چلوونکي او پکې سپاره کسان وژل شوي چې پکې 15 امریکایي ملکي قراردادیان هم ول چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د افغان ځواکونو روزنې په ماموریت کې کار کاوه. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شاهد د الوتکې ویشتلو دعوه کړې خو آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسي او جنگي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. نوموړي بیګا د فرانسې له یوه ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویل تر اوسه ورته روسیې داسې هیڅ وړاندیز نه دی کړی. د ویل که وړاندیز ورته وشو نو غور به ورباندې وکړي، په حقیقت کې ورته هرکلی به ووایي. آبادی ویل دی له روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره په رابطه کې دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تیر ماښام د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې خبریالانو ته ویل هیواد یې عراق ته د بمباریو غځولو پلان نه لري، خو که بغداد بلنه ورکړه نو دوی به دا کار وکړي. آبادی ویل دی به اریان شي که روسیې الوتکې په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ځای د سوریې حکومت ضد یاغیان په نښه کوي. د زیاته کړه دا د مسکو په ګټه ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په نښه کړي، ځکه چې د هغوی په لیکو کې جنګېدونکي شاوخوا 2000 وسلوال روسان دي او که هغوی روسیې ته ستانه شول نو هغه هیواد ته به لوی ګواښ ورپېښ کړي. دا او د مشال راډیو د دې مهال خبرونه. رابعه اکرم خان د کرنسیو یا اثارو له بایو او موسم له حال سره.
د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیه اخیستل کیږي او په 1.76 روپیه خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.5 روپیه 95 پیسې او په 1.85 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپیه 80 پیسې او په 1.14 روپیه 10 پیسې. یو ریال په 1.25 روپیه 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.25 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.28 روپیه 10 پیسې او په 1.25 روپیه 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.08 روپیه 50 پیسې او په 1.02 روپیه 50 پیسې او په 1 پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 19، بنو کې 3 او 40 او په کوټه کې یو کم 10 او 42 وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مولا رابع اکرم خان اوریدو په خبرونه کې به واوري. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر وایي د قومي اکشن پلان په نتیجه کې ګڼ وسلوال نیولي.
439 دهشتګردونکو گرفتار کیا جا چکا ہے.
افغان ولسمشر وایي یوازې او یوازې ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو ضد جنګیږي. د پاکستان کورنو چارو وزیر وایي دوی د افغانستان څوکیداران نه دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وسلوالو د دوی ښوونځي په سنګرونو بدل کړي.
زمونږ مکتب یې بند کړی دی، کنی لیکونه یې بند کړي، زمونږ مکتب کې سنګر جوړ کړی.
شننې او تبصرې هم در خپرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي د سخت دریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د نامنۍ په پیښو کې 55% کمی شوی دی. دا خبره نوموړي تېر ماښام د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. ده زیاته کړه چې د کابینې په غونډه کې دا فیصله وشوه چې په صوبه کې د کارخانو لګولو لپاره به نور د اجازت نامو ترلاسه کولو ضرورت نه وي. غلام غوث معلومات لري.
د کابینې د غونډې وروستو د خبری کانفرنس پر مهال تیر ماښام د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ ضد قومي تګلارې عملي کولو وروستو په خیبر پختونخوا صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
دهشتګردۍ کې واقعات به 56% کمی ہوئی.
د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 40% د قلنګ اغېستل وجلو په پیخو کې 250 فیصده او د وجنو په پیخو کې 30 فیصده کمی راغلی دی.
23 فیصد کمی وی ہے.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د ترګری عزت د قامی تګلاری د عملی کول ورستو تر دې دمه 341 ترګر نیول شوی دی.
429 دهشتګردونو کو گرفتار کیا جا چکا ہے.
د ترګری عزت محکمې تر دې دمه په 240 مقدمو کې 341 ترګر نیول دي. د دین علاوه جالي شناختی کارډونه لرونکي 1100 کسانو په ضد کاروایی شوې ده او د دوی د تصدیق کوونکو 968 کسانو په ضد هم کاروایی شوې ده. د لوډ سپیکر په غلط استعمال 150 کسان او د کرکی د موادو په خورولو 1140 کسان نیول شوي دي
گرفتار کیا گیا ہے.
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی دا هم وویل چې د خیبر پختونخوا کابینې په دې صوبه کې د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د نوي پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده.
خیبر پختونخوا میں کارخانے لگانے کے لیے NOC کا خاتمہ.
د کابینې د ایجنډې اخیرنۍ نقطه په خیبر پختونخوا کې د کارخانو لګولو لپاره د اجازت نامې ختمول وو. د دې فیصلې مطابق به د وسلې او کارتوسو د تابکار موادو د چاودونکو موادو د پیسو جوړولو د کاغذ او شرابو یا سپیرټو د کارخانو لپاره به اجازت نامه حاصلول ضروری وي او د نور هیڅ یو کارخانې لګولو لپاره به اجازت نامه ترلاسه کول نه وي. د دې پالیسۍ سره به په صوبه کې صنعتونه پرمختګ عمومي او صوبه به ترقی وکړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ترګری په ضد د پولیسو د کارکردګۍ ستاینه وکړې شو او د تیرې ورځې د کابینې په غونډه کې د صوبې په امنیتي صورتحال تفصیلي خبرې اترې وشوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال ویل د هغو قمندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. غنی ټینګار وکړ هیڅ وسلوالې ډلې ته په هغه سیمه کې د جنګېدو اجازت نه ورکوي او دا چې رضاکاران دي د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. احمد تکل معلومات لري.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې کندوز ته اضافي سرتیري استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د په وینا د کندوز په سقوط کې لاس درلود. د کندوز له قوت وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دي هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. ولسمشر غنی له دې مخکې د کندوز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندوز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یوې خپل سرې وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندوز ښار ته ننوځي. په پرونۍ خبري غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلي غنی په کندوز کې د چارو د سنبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅیړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي او دریم به یې د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلا مشورې او سپارښتنې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په ډیر اسماعیل خان کې د قبایلیانو په لویه جرګه کې د قبایلي سیمو د آنی آئینی او قانوني حیثیت په اړه خپل فکرونه او وړاندیزونه څرګند شو. په دې جرګه کې ځینو قبایلو څرګند کړل چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدلو د امکان په حق کې دي او ځینو بیا د دې مخالفت ښودلو. دا په داسې حال کې ده چې سموده وړاندې د فاټنه منتخب شو د پارلمان غړو په یو مسوده وړاندې کړه چې پکې درې تجویزونه ورکړل شوي چې یا خو د فاټه په خیبر پښتونخوا کې شامل شي یا د بیا له صوبه جوړه شي او یا د فاټه کاونسل جوړ شي. په دې اړه سیلاب محسود رپورٹ لري.
د شپږم په 13 ورځ د ډیر اسماعیل خان پاک نواز پارک شه د قبایلانو لویا جرګه وشوا چې په کومک شه د باجوړ نه تر سولي وزیرستان پورې او د نیمه قبایلی سیمو قبایلانو برخه واخستا. په دامو کې یو شمیر مقررینو تقریرونه وکړل او د قبایلی سیمې آئینی قانوني بدلون په باره کې خپل خپل فکرونه تجویزونه وړاندې کړل. په دامو کې ځنې قبایلون مشال ریډیو ته پدارنګ وژاغدل
بازار ګل افریدی می نوم نه خبرې جنسې دا د مونږ پر زور مطالبه او چې تر کومه پیری قبایل خپل الکول نه یو پښوی امن نه روغنه پالو کا کینو تا پیری قبایل من نه چړل شي او دا کوم بل چې پښوی دا کې د قبایل نمائندګی نشته چې کومه یو فیصله کیږي یا کومه تبدیلی روچی چې هغه قبایل په نمائندګی سره
پروش لکه نو زمان می نوم دا افار کوهارد داره سه ان چې دا تبدیلی دا عوامو نه تاسو شي ټول قبایل
اکثریت دا غوډی بلوچستان چې څومره پښتین دی چې کوم د اف آر پښتین دی او د جوبو ایجنسی کوم پښتین دی چې څومره پښتون خو دا ټول دی وزوی تر شي دا ټول د متحد شي په کدا چې وزوی تر شي دغه اثر په پیراد نیو شو چې
زم ملک خان مرجان د شمالي وزیرستان جنسنا تعلق لرو نیش قبایل او اصلاحات وړي چې نن دغه قبایل په مشترکه فیصله وکړه میر خپل تشخص چاته نه ورکاوي
زمانو مسګر دی زاد بجوړی جنسي سره تعلق لرنا دې جرګې ته چې مونږ راغلي یو خو دلته بعض خلک غلط بیانی کوي چې دا دې په خیبر پښتونخوا باندې ګډې شي نو مونږ په خیبر پښتونخوا باندې د ګډېدو ډېر په سختو ټکو کې غندنه کوو چې پاټا دې علیحدہ شو شي
مون نوم بادشاہی خان دی مې سود قابلی ساوت وزیرستان سره مې تعلق دی د قبایل نه د پښتنه اوسی دې متفقه چې کی ما رائے وی کا ګوښه سو بی ډیمانډ وکم کا په گلګت بلتستان ټایپ حکومت باندې د خوشولې کا کې پکېشه زم کېدل
کا د پښتونخوا د بلوچستان او قبایلی پښتنه یو شي متحد شي دا څنګه
کا چیرې حکومت داس پښایوي چې قبایل هم پښتین دی کې پکېشه هم پښتین پته کیږي بیا زو د شمنه پر پښتین پروتي ټیک شول بیا ټوټل د متویا سوبارو کوچ پښتون سورا خو رادو په دا بیا مش کې دای شي چې ور سره متفق شي دا مش خپل بیا ګور شي د پښتاني صوبې
نکومات فدا شمالي وزیرستان رزمک سره تعلق لرم
کومینا په اتفاق چې څغړي نو مش اغړي
یونس شیرانای افر در اسماعیل خان
په تر اوسه پورې رښتیا خبرې د کباید او سوچم په یو کې سم باندې اتفاق نه دي څوک وی مش د وژغي مش خوښه د مش په صوبا کې زم کاجو مش ځان ته صوبا غواړو مش کبایلی کونسل غواړو زما رائے صرف د یو وټکی د پاره د کبایلو د پاره سرکار لښت تاوان وکي چې کبایل خپل سنجیده منتخب یو جرګه وټاکي او هغه جرګه ته د اختیار کاغه کبایلو خیر په دې کې غنی سي په صوبا کې د زم کاغه د کبایلو خیر په دې کې غنی خپل صوبا د کاغه د کبایلو خیر په دې کې غنی سي دا کم حال هم دی بدغه حال دی
کبایلانو په دا خبره زور ورکا چې حکومت اول دوی بیرته ولش دوی په سیمه کې د امن راوالي د کبایلانو ڈنگ کورونا بازارونا دے جوڑ دے زانی زیانونو توانونا دے ور کی او بیا دے دے بدلون پا باریک شے دے قبائلو دے کمونو نا پشتنا وکی چا کمونا کما خوشا کما پریکڑا وکی ٹھول قبائلون با بیا آغا مانی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان یو ځل بیا ویلي چې ځینې نا حکومتي ادارې د پاکستان ګټو ضد کار کوي. د تیر ماښام په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل همدا لامل دی چې اوس یې د نا حکومتي ادارو د فعالیت په اړه تګلاره جوړه کړې ده. د یوې بلې پوښتنې په جواب کې د کورنو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی د افغانستان څوکیداران نه دي او دا چې د کابل د اندېښنو ختمولو لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل ریاض موسی خیل نه اورو.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علی خان وویل چې پاکستان کې په غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی ادارو تیر وختونو کې څه قسمه نظر نه دی ساتل شوی او د دې کې ځینې ادارې د ملکی مفادو خلاف کار کوي. د دې په خبره اوس د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز لپاره یو واضحه او ښکارا نظام جوړول شي او ټول ادارې به آنلاین رجستریشن درخواستونه ورکوي. د افغانستان په حقلا د یو تپوس په جواب کې چودھری نثار علی خان وې چې کله افغانستان د بل په جبا خبرې کوي نو موږ ته په هغه سخت افسوس وی.
افغانستان کې نه چوکیدار هم اور نہ
دیوی مونږ د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی یو. افغانستان کې ګسوک پرنجي هم کی نو تورې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېخنې مونږ سره شریکی کړي. مونږ هر وخت د هغوی خبرې اوریدو ته تیار یو، د هغوی په اندېخنو خبرو ته تیار یو. خپلو خبرو کې چودھری نثار علی خان دا هم وی چې ڈی چوک کې با نور چاته د جلسونو اجازت نه ورکړي کیږي. د دې په خبره کوڅو غواړي چې پاکستان مخ په وړاندې لاړ شي نو کامی مفاد با په نظر کې ساتل وی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل وسلوال په یو ګاډي کې بازار دکان ته ورننوتل او درې کسان یو تښتول. د دوی د تښتونې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. هلته تیر مازیګر د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د مستنگ سیمې د پولیسو ثانې یو چارواکي چنای غوښتل راغی خپور سي مشال راډیو ته د جمرات او جمعې په منځنۍ شپه وویل تلوال چې په یو وی ګو ډول موټر کې راغلي دکان ته ننوتی او د وسلې په زور یې لدی دکان څخه درې تنه تښتولي. د پولیسو په خبره تر اوسه د دوی د تښتولو علت څرګند نه دی او نه هم د تښتولو مسؤلیت کومه وسلوال ډلې قبول کړی دی. مستنگ چې له کوټې جنوب لویدیز لورته د شاوخوا 15 کیلومتر په واټن پروت شار دی، په کې له مودي راځي د امنۍ د نورو پیښو ترڅنګ د سړي تښتونې او هدفي وژنې پیښې دوام لري. بلې خواته بیا د جمعرات مازیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د اپوزیسیون غړیو د سړي تښتونو د پیښو پر ضد احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې له سیف الله کله څخه تښتول شوی د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ای 15 کارکونکي او یو ټیکهدار دی ژر تر ژره د تښتونکو له منګورو څخه خلاص کړل شي. تر دې احتجاج وروسته د صوبې د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکچل خوا باور ورکړل شو چې د دوی حکومت به د تښتول شویو کسانو د بیرته خلاصون لپاره را جدي حالې ځلې کوي. دا کسان چې شاوخه درې ونې وړاندې وسلوالو تښتولي وو تر اوسه نه هم د تښتولو مسولیت کومه وسلوالو لري قبول کړي او نه هم د تښتون کوله خوا د تښتول سبي او کسانو لا کورنۍ سره کوم تماس نیول سوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي د مینا د ټیل ماټیل په پیښه کې 9 کسان تر اوسه بے درک دي. د وزارت 13 ورځ وویل 315 کسان چې ورک شوي وموندل شو. اني شاهدان وایي ټیل ماټیل هغه وخت پیل شو چې ایرانیانو حاجیانو له هغه ځایه خنډونه لرې کړل او په بله لار د شیطان د ویشتلو ځای ته روان شو. ځینې پاکستانی حاجیان له حکومته ګیله کوي چې د دوی لپاره هلته اسانتیاوې نه وي برابر کړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د مینا په پیخه کې وس هم 9 حاجیان بې درک دي او تر دې د مدویته 315 بې درک کسان میلاو شوي دي. بل پلو د جوبلو او بې درک حاجیان خپل خپلوان له پاکستانی حکومت ته ګیله کوي او وایي چې د دوی هیڅ مرسته نه کوي. دې لړکی د 400 یو اوسیدونکو تیمور خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل هیلپ نه کیږي. نه غي سره کوم ډیټا شته نو وسره هغه یوزي ایون ته دې پورې چې پاکستان هاوس دا خبره کوم د رشتار دوستان دی هغه دا خبره کوي چې یاره مونږ ته پاکستان هاوس مونږ ته وایي که تاسو سره معلومات او شو درته نو مونږ تاسو خبر کوي. او دا خوري کافي خلک سي دا خو چې کنه دی خو فکر سي خینه نه دي سره فکر شته نه دي بس فکر سي خو یا
کلی چې مشال ریډیو په پیښور کې دی او تن حاجی زهیر خان نو پوښتل سوک چې د مینا د پیخي په وخت هلته موجود وو نو نو موري وې
دا سه و چې دغه ټیل خدا سه و چې دا خو دلته ایرانیانو دا دغه جوړ کړلو چې کم دلته دوی رکاوټې جوړې کړې و دا رکاوټې هغه لړکللې او ایرانیان بل روډ باندې را داخل شروع دی کې دا تصادم مخه تراغلو او خلک بیخي به انتها سوک د یو ځین را غورځیدل او سوک بل ځین ډیر زیات بد حالت جوړ شونه. په دغه وخت باندې خو مونږ ځان یو سایت ته وستو خو ډیر زیات کسان چې بیخي ډیر بد حالت او ډیر بد دغه کې پراته او ډیر زیات مړی دا شوګنه نو مونږ هر یو کس بیا دا کوشش کولو چې ځان یو سایت ته وباسي نو مونږ ځانونه به یو سایت ته وستل نو بیا نور پته راته نه کېدل چې څه حالات جوړ شو څه دغه جوړ شو او بد حالات بیخي ډیر زیات ګډ وډو.
د پاکستان د حکومت په وینا چې په دې پیخه کې لزرو زیات خلک مړ شوی دي خو د سعودي عرب حکومت د پاکستان د حکومت داش میرا ردوی او وای چې دی پیخه کې ټول وسوا نه شپېته کسان مړ شوی دی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا پاکستان سینیٹ مشر او پیپلز ګوند غړي رضا ربانی وای په هغه هیواد کې هیڅ کس له درغلې یا اداري فساد پاک نه دی، نو ځکه له سیاستوالانو سره سره د ملکی او پوځي وګړو احتساب موشي. د چارو پوهان وای احتساب هغه وخت کې دی شي چې عمومي او مجموعي وي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال محمد عمران راکوي.
د کراچي وفاقي اردو پوهنتون کې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان پیپلز پارټي غړي او د سینیټ چیرمن میا رضا ربانی ویلي چې پاکستان کې د کرپشن تورونه په سیاستدانانو لګي، ولې سیول او فوجي وګړي هم د دې ناصرونه پاک نه دي، باید د ټولو سره د قانون په دایره کې احتساب وکړي شي او داسې اداره هم پکار ده چې د احتساب کوونکو احتساب وکړي. د پاکستان د ایوانی بالا یعنی سینیټ د چیرمن د دې خبرو په اړه د پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سنټر ډایریکټر پروفیسر ڈاکٹر سرفراز وائی چې دا هغه خبره سل پسل ټیکتا، ځکه چې احتساب د هر چا پکار دی، ولې د پاکستان تاریخ وائی چې دلته احتساب زیات تر د سیاسي انتقام لپاره پکارولې شي او یا د جمهوریت وروستو د امیرانو حکومتونو ته د ود ورکول لپاره احتساب کیږي.
ما خپل د سیاسي ورکرم دی او د سیاسي ورکر دی چې د بارا کې خپل کرپشن کې حوادث زبانې نه دی لګېدلې، البتہ دے بدین خبر دے دے کرپشن چ دے کرا اضافہ صحیح ناگے کے کرپشن نزیات سیاسی انتقام یا سیاسی چ دے طور باندې خلق پارٹونا اڑول راڑول دے اگے تے اشارہ کی ائی کہ کلا پیپل پارٹی راتلے شی کلا مسلم لیگ نواز راتلے شی.
د سیاسی چارو کارپو ڈاکٹر خادم حسین پدی اڑ مشال ریڈیو سر خبرو کیو ویل چ پ بنیادی توگا کرپشن پ اداروں کے ننوتے دے او تر سوچ دے ادارو جوڑخت نوی بدل کلے شوی تر ہغی دے احتساب عمل غیر منطقی خبر ادا.
زما خیال ہے پر ذرا بنی سے دا خبر دیر واضح دی خبری ثبوت تے چہ دے اداروں ترمیان دا تصادم، یعنی دا غد دی اشارہ دا چہ دے چون کی لڑمون کی دے دا 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 کرپشن دی ریاستی اداروں مزکب دا ٹولو اوور ہالنگ پکاری دا ٹولو بیا وینزل پکاری احتساب الگ کی دی شی چہ کلا دا عمومی وی یو خلقو باندے نیو کی بلا باندے نہیں کی نو دی عمل بدائی چہ دا احتساب نہ دے دا خلق پزو
د یادونې وړ ده چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشرانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف په شمول یو شمیر غړو باندې د نیب لخوا مقدمه درج کړي شوې چې په د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا سختې نیوکې هم شوې او دا یو سیاسي انتقام بللې ده. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکایي خبريال مارک سیګل ویلي پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د پیپلز پارټي پخوانی مشر بنظیر بوټو ته ټلیفون کړو ورته غواخ کړو چې تر انتخاباتو مخکې پاکستان ته ورغلا نو د ژوند هیڅ ضمانت نشي ورکولې. دا څرګندونې نوموړي 13 ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په پنده کې د ترهګرې مخنیوي یو عدالت اوریدنې پر مهال وکړې. هلته د پرویز مشرف ویان دا بیان رد کړي. سراج زهیر معلومات لري.
د زیارت په ماسخوتن امریکا واشنگټن کې د ویډیو لینک په ذریعه د ترهګرۍ ضد عدالت د جج رای محمد ایوب په وړاندې بیان ریکارډ کولو په وخت مارک سیګل وی چې د هغه وخت صدر پرویز مشرف بینظیر بټو ته هغه سکیورټي نه ورکړي کوم چې په حیث د پخوانی وزیر اعظم د هغې په کار و. د نوموړي په وینا چې په 28 اکتوبر کال 2001 باندې د بینظیر بټو لخوا دته یو ایمیل راغلی و چې پکې بینظیر بټو لیکلی وو که زه ووژلی شوم نو ذمہوار به یې پرویز مشرفی. مارک سیګل په دې موقع زیاته کړه چې د هغه په وړاندې بینظیر بټو ته د پرویز مشرف ټلیفون راغلی و چې پکې یې ورته ویلي و چې پاکستان ته مرزا ستا ژوند ته خطر دی. د امریکایي صحافي مارک سیګل د بیان وروسته د ځینې رسنو سره خبرو کې د پخوانی صدر پرویز مشرف وکیل الیاس صدیقی او ترجمان راشد قریشی د امریکایي صحافي تورونه بی بنیاد ګرځولې دي او وایي چې چاته سکیورټي ورکول د صدر نه بلکې د ادارو کار وی. د الیاس صدیقی وینا واکه پرویز مشرف بینظیر بټو ته ټلیفون کړی وی نو یقینا د هغې ریکارډ به هم موجود وی، نو په کار ده چې هغه ریکارډ مخې ته راوړی شي. وروستو وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې په امریکایي صحافي د جرې لپاره دې ورته وخت ورکړی شي، په کومه چې عدالت د مقدمې اورېدنه تر د 5 اکتوبر پورې وځنډوله او مارک سیګل ته په دغه نیټه د بیا حاضرېدو وویل. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه یو وار بیا لم پامیر ساحل اورو.
د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي د سردریزۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د نامنۍ پیښې شپږ 50% کمی شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې به د هیواد د ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هغو قومندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي، خو دغه جنګیالي دې د ملي پوځ او ملي پولیسو لیکو ته ورواستوي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د 15 قبایلی سیمو لپاره بې کور کړل شوی خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلی تیر ورځ د هنګولو توخ سرای کیمپ د اورګزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. بیان وایي په لومړی پړاو کې به 200 کورنۍ لیږدول کیږي. په سواد کې وسلوالو تیر ورځ د ځانګړو پولیسو یو غړی بشیر وواژه. د برید پړا یا ذمواري چانه د منلې. د بلوچستان د مستونګ له بازاره درې کسان تښتول شوي. پولیسو چارواکو کې د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوال تیر مازیګر په یو ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې ووژل وتښتول. د دوی د تښتونې ذمواري چانه د منلې. د ننګرهار چین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکو وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلی دي. هلته د ننګرهار والی ویاند احمد ضیا عبدالزی تېره ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی به په اچین کې ژر د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په افغانستان کې بیګا نیمه شپه د یوې الوتکې پرېوتو په پیښه کې د 15 ملکی امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسیې او جنگي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. نوموړي بیګا د فرانسې له یو ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویل تر اوسه ورته روسیې داسې هیڅ وړاندیز نه دی کړی.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل ته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د اوس په باورود په پاکستان کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځهینه چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکی ستي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې وای د سینټ چیرمن رضا ربانی دا خبره منلې چې سیاست دانانو کرپشن کړي دي او د دوی دفاع نشي کېدي، خو که وکتل شي نو سیول او پوځي افسر شاهي یا بیوروکراسي هم لدی مبرره نشي ګرځولې. نو باید چې احتساب د ټولو وکړي شي او خصوصي عدالتونه چې هم جوړ شوي نو پکار دي چې د ټولو لپاره یو شان وي. د ادارې په وینا چې حقیقت دا دی پاکستان کې درغلي او کرپشن د دې ملک جرړې ورستې کړي دي او پدی باندې د ملک هر وګړی پریشان دی او دا هم د یادونه وړ ده چې ټول سیاست دانان درغل نه دي. د غرنګ په انتظامیه کې درغل خلک ناشتي نو خه خلک پکې هم شته. ادری یو وړاندې لیکي چې پدی باندې اعلی عدلی هم نوټس اغستې دي او دا شن په پوز کې هم د احتساب لړۍ پیل شوي. د کومې مثال چې زموږ په وړاندې پروت دی او د ریښتیو کې ځین پوزي افسرانو ته سزاګانی هم ورکړې شوې دي. ادریا اخري کې لیکي دا هر څه په خپل ځای سم دي، خو که په مجموعي ډول وکتل شي نو د پاکستان تر ټولو لوی مسله کرپشن ده. د کومې مخنیوي چې ډیر ضروری دی نو باید چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې پکې یو خاص کس یا ډله یا اداره په نخه نه شي او د کرپشن د خاتمې لپاره په آزادانه توګه کار وکړل شي، نو هله به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. بل په لور د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپل ادارې د زنانو په حقوقو باندې لیکلي او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت داوه کوي چې د زنانو د حقونو لپاره هر ممکن اقدامات کوي او د دې لپاره سبې اعلان کړی دی. د ادارې په وینا چې د حکومت د داوو باوجود کوه کتل شي نو تر دې د ما حکومت زنانه په پالیسوک جوړولو کې نه دي شامل کړي او تر دې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبې کابینه کې کوم مشیران زنانه دي نو هغه هم بے وسه دي او څوک یې خبر نه اوري. ادریا اخري کې لیکي خبر دا وی چې د زنانو د تعلیم او ترقۍ لپاره او د دې د مسلو د حل لپاره سنجیده رویه خپل کړی شي او دا هر څه به حل ممکن شي چې زنانه په پالیسوک هم شامل کړی شي او خووی ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل د افغانستان کندوز ښار په اړه په یو رپورټ کې وایي په جګړه کې ښکېلو خواوو منلې چې دا ښار له وسلوالو خلاص کړل شوی دی. هلته له پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې په شام کې د روسي هوایي بریدونو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د وال سټریټ جرنل په دې لیکنه کې راغلي چې د زیارت په ورځ افغان حکومت کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو ادعا وکړه. دا راز د دې ښار اوسیدونکو هم ویلي چې په لارو کوڅو کې افغان ځواکونه ګرځي او ځای په ځای په سړکونو باندې د طالبانو لاشونه پراته دي. هلته د کندوز ښار د پولیسو ویان سرور حسیني وای چې دا ښار اوس په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلی چې وسلوال یې د کندوز ښار نه وتلي، خو زیاتوي چې دا ګام یې د ولسي خلکو د امنیت په خاطر پورته کړی. هلته افغان ځواکونه چې ورته د امریکایي او نیټو ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه دی وای دوی هیله مند دي چې د کندوز ولایت نورې سیمې به هم ډېرې زر د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړي. کندوز ښار د تیرې ګل په ورځ طالبانو قبضه کړی وو. بلخوادان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د شام په مسله کې فعال پوځي کردار ترسره کول شروع کړل، هیڅ معلومه نه ده چې دغه خونړۍ کشاله به اوس څه شکل اختیاروي. د شام په 15 کلنې کورنۍ جګړه چې پکې د بشار الاسد رژیم د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو په شمول د خپلو مخالفینو ضد د تشدد نه ډکې کارویانې کړي، ایران او روسیې یوازنی نړیوال پلویان پاتې شوي دي. خبرس پانوای تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دیش خړه کې د روس پوځي برخه خاخستو ته ترکی، عرب هیوادونه او د دوی نور غربي اتحادیان په کوم نظر ګوري. که څه هم غربي نړۍ او د دوی اتحادیان د اسلامي دولت یا داعش سخت مخالفت کوي، خو د بشار الاسد واکمنی هم نه خوښوي او دغه وجه ده چې د حکومت نه د هغه د لری کولو غوښتنه باندې اوس هم ټینګار کوي. د ورځپاڼې په وینا د سیخکاری چې د شام په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه به اول په شریکه داعش د ختمولو کوشش کوي او چې دې کې بریالي شي نو بیا به په دغه هیواد کې د واکمنۍ د بدلون لپاره بشار الاسد او د هغه مخالفین خبرو اترو ته د کینولو هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاروف هغه رپورټونه ناسم بللی چې ګواکې د دوی جنگي الوتکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ځای د آزادې شام پوز پنوم د هغه وسلوالو اهداف په نخښه کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د روس الوتکو 13 ورځې هم د شام پر یو شمېر سیمو بمباري وکړه. هلته په فرانس کې د روس سفیر هم ویلي چې هیواد به په شام کې د وسلوالو پر ضد بمبارو ته دوام ورکوي او تر هغې وروسته به هلته د نړیوالو تر سر لاندې انتخاباتو ته لار هواروي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې احمد تکل دروروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوڅ سو څلرویشت او سو پنځویشت جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریا کې د اسلامي دولت ډلې پر 12 مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسي پاوڅ حضور او حملې په اتیایم لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیا ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د ویډالې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم راستو ورسره کوي وای په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټه مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی این این ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نخښه کړي دي چې د آزاد سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره هم د جګړې په حال کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریا کې د روسي الوتکو په بمبارۍ کې د ملکی تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیا دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an, quand on aura fini avec l'État islamique...
Il a l'air de dire qu'il y a des gens qui ont été dans l'Islamie de l'Ardala, le monde de Yusuf, nous, en Syrie, qui ont été en train de se faire. Il faut que les gens soient en train de se faire. Il faut que les gens
soient sous contrôle international. La
Russie a dit qu'il y a des gens en Syrie qui ont été en train de se faire. Il faut que les gens soient en train de se faire. Mais les gens soient en train de se faire. ویدیزو او عربی هیوادونو ویلی چې د سوریه د بحران په حال کې د ولس مشر اسد لپاره ځای نشته. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریه د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار چین ولسوالۍ د بیلابیلو کلو اوسیدونکو وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلې دي. د دې په خبره دا ډله چې ځان داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله بولي د سیمې له ښوونځیو سنګرونه جوړ کړي دي او وایي د پراخې جګړې پلان لري. بې کوره کړل شوي خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې ورسره دې مرستې وکړي. هلته د ننګرهار چارواکي وایي پلان لري چې زر اچین ولسوالۍ له وسلوالو پاک کړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
دا چین ولسوالۍ دغه تازه بې ځایه شوي کډوال چې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي وایي چې داعش وسلوالې ډلې په دې بانه له خپلو کورونو څخه راشړلي چې ګوندې دوی په اچین ولسوالۍ کې د پراخه جنگ تابع لري. دغه کډوال وایي چې ډک کورونه ترې پاتې شوي، نه سرپناه لري او نه هم ورسره د خوراک څښاک لپاره څه شته دی. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
حزم محمد صادق منګه سر ډېر ظلمونه روان موږ په عمل ته خپل پټه او خپل همدغه کاروبار هم کړنی. نور یو سکم موږ ګوتې نه دي والی ډک کورونه رانه پاتې شو. موږ سره یوه پیاله موږ سره نه ده راپرې.
نوم جلال دی، چین ولسوالۍ د مامند اوسیدونکی یم. موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پوله او پټه دغه هم کړ، په هېڅ سکم ګوتې نه والی دی. شغه راغله موږ سره دغه ظلمونه وکړه چې پوله او پټه هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یو تن ماشوم وایي چې وسلوالو یې ښوونځي تړلي او د جنگ سنګرونه نیترینه جوړ کړی دی.
زه ساکید اچینول سواله اوسیدونکو تم ټولګي ځکهونکو زمنګ مختاب بند کړی دی، کني لیکونه بند کړی، زمنګ مختاب کې سنگر جوړ کړی، کورونه رسلی شنا اسمان شپه سبا.
د دغو بی ځای شو کډوالو ستونزمو د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدلزی سره شریک کړه. هغه په جواب کې وویل چې ډیر ژر به په اچینول سواله کې پراخه عملیات تر سره شي او بی ځای شوی کډوال بخپل کورونو ته په عزت سره ستانه کړی شي.
والی صاحب ننګرهار هر ورځ مسلسل څو جلسې امنیتی تر سره کوي او زمونږ ټول تلاش زده چی منګ د اچین په ټول نقطو کې په پراخ شکل سره هم عملیات تر سره کوو او همالته د حکومتي ځواکونو حضور پیدا او د مخالفینو حضور لمنځه لاړ شي.
د یادولو ده چې د تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د شتون د امله د یادې ولسوالۍ په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډ چپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي په تیر یو کال کې د یادې ادارې ګټه 50% زیاته شوې ده. د خوست اوسیدونکي د دې خبر هرکلی کوي، خو له افغان حکومت غواړي چې د ښاروالۍ بجټ یا بودیجه دې زر منظور کړي چې په ښار کې پرمختیایي کارونه پیل شي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د ښاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 50% لوړ شوي دي. چارواکی د عوایدو د لوړیدو لامل په ښاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، ښاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډیریدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسیدونکي مولوي محمد داود وقفي د ښاروالۍ د عوایدو ډیریدل د خلکو او ځای ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي. دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلی دی بند کړی دی نو د مرکزی دولت نه موږ د هیله دو چې هغه پروژې چې د خوش شروالۍ ډیزاین کړی دی هغه ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د شروالۍ له طرفه لستر ولې دي زیات عواید دي هغه په هغه پروژې باندې ولګول شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دکاندارانو د صنفي اتحادیه استازي محمد ظریف جانباز ویل خاریانو او دکاندارانو په خپل خاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزی حکومت هم وغوښتل چې د خاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي تر څو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک خپله خوښه د طلب حاضر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزی حکومت هم دا هیله خواهش دی چې دغه پروژې زر پاس کړي تر څو د خوست خلکو ته کاري خدمات په ښه توګه ارزښت شي.
د معیوبینو د شورا مشر سخی محمود مهربان وایي چې خاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ معیوبینو ته هم چې د ټولنې بېوزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بېوزله قشر معیوب دی او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې معیوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د خاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه څه د پاسه 18 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید 300 میلیونه افغانۍ او ډېر شوي دي. خوست خاروال کرامت خان خپلواکوي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او یو شمېر لښتې او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پوره کېږي په دې کې تقریبا زموږ 50.5% عواید لوړ تللي دي. سړکونو پروژې اوکېشو خلاص شوي دي. ښار ټول سړکونه به قرضې کېږي. ولې زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي زموږ بودیجه په وخت نه وه تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست خاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي شل کلن ښاري ماسټر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه د خپل مهم لاسته راوړنو څخه بولي. ماستر پلان د ښار اساسي پلان دی چې له مخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لښتیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکي پراختیا نور ټول کوایف کې ځای شوي وي.
پرونو تغوګي د خیبر پښتونخوا د شبکدر د یاغيبند وسیدونکو اکرام الله سمو د مخ کې د پیښور بډبیر په هوایي مرکز د وسوالو په بریټ کې جوړل شوی د پاکستان په پوسټ کې نوکر دی او مشال ریډیو ته ویل دي چې د پیښې په سحر چې جمعه ته رسید نو وسوالو د جمعه د نن لومړی ډز پیل کړی او بیا به می چاو د نوکړه شنواز سرګزی له اکرام الله سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
څو ورځې وړاندې د پیښور په بډبیره کې د ایرفورس په بیس د وسلوالو لخوا په برید کې د یاغیبن شوقدر اکرام الله هم زخمی شوی. سلویخ کلن اکرام الله چې په دغه ورځ سحر پاڅېد او جمعه ته د سحر مونږ له لاړو نو بیا څه وشو؟
ما سنت کول چې دغه وخت ډزې شوې بیا به کې عمرګري وي زر زر دا مونږ کوو. دغه وخت یو کس زونږ بل مرګري چې شاته لکه دغه جمعه غونډه شیشې دروازې درې وانه کړه په شیشه کې سی چې کوي طالبان روان دي مل دی ویو هغه چې د پشپېلې باندې د دروازې شیشو ونه ما هم صرف شپېلې سی
پاکستان په پوز کې نوکر اکرام الله وای چې نور کوم خبرې هغه د ډزونو د شور لوجه نه دی اوریدلې خو به څه غوڼه واوریدل نو هغه کوم رقم غوڼو
لکه आवाज لکه ما لکه ورده په خبره خو نه پېدم لکه چې پارسه مارته کوي بیا دی هغه خبرو نه پس لکه بیا ناتونه ولګول نو دا خپل لمن چې دغه سر ریډیو یا موبایل غټ لکه سپیکر غونته خو هغه لکه جمعات کې ډیر وخت تیر کړی ځکه چې هغه کمرې ته دوه ځله غلو دوه ځله فیر کړو یو ځله فیر وکړو سو ټایم پس لکه دا 15 منټه پس دواره بیا لکه بیا فکه فیر وکړو زنګ ډیر مرګي لکه پړم بي فیر کې بچیو هغه په دویم فیر کې لاړ شیطان شول.
اکرام الله وای چې بیا بیا به ورته کور ټلیفون راتلو خود به نه اوچ
دشتګر سره مقابله وکاو نه نه مړ نه بیلو
دا سات اکرام الله د روختون نه فارغ شوه او بغیر لډنګورو د کور دننه او بهر لګ لګ ګرځي او وای چې صحت یې وس خده. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
د دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو
او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان به کور شوی خلک وای تیر کال په جون کې چې عملیات پیل شو نو له دوی په کلو او کورونو کې ګڼ څاروي پاتې شو. د دوی په خبره د ځینو خلکو مالونه یا خو ځنګلونو او غرونو ته وتلې دي او یا هم ډیر څاروي د خوراک او اوبو نشوالي له کبله مړه شوي دي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل ورته ښکارېده چې پازي عملیات په لنډوي خو دې ډیر وخت واخستو. آیا چارواکي د خلکو څارو په اړه څه اقدامات کوي او کنه؟ په دې موضوع تفصیل مجید بابر را کوي.
د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بیکوره شوي خلک وای چې د بیکوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډی بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښوې چې اوس یې هیڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وای
د ما سره یو مخه وا یو زیټ وو یو غوا وا یې سره یو خندر وا او غوا بلر با وا او مخه بلر با وا بکری دا سر بچی ہوئی بہت جواب کوٹ میں دا جی مدو آ ذرا اور مخلص کر لی مدو بچی میں دا کڑی بکری پسے داڑا بند کڑی ہوا لگا سالیر پنجد گی دا ہاڑ گڑ دے دینا ہوتا ڈاکڑی ہوا لگا دا سے وائٹ پیڑ چٹا ہوا ہے تو کلاؤ کڑی ہوا لگا دا ہوا جی مدو چاہے تو خدا سوچو چل لگا دس پندرہ دن بھی دا وہ بے شار ہو گئی مدو.
دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نخ پولیسو کې پاتې شي وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وای چې سم مالونه خو ځنګلو ته وتی دي او داسې په لکونو غریب زیوي چې اوس یې هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډیر وړا کې سا خلک ته لاس ورکړي راځي نو ورکو کچاته په لوس ویرا غل کچاته موقع وا خو ټیک تو ورسره راو اصل کنو وا بس نه په یارې مړسول زنا حاجی کې په کې سره خلک نه پوتې شول وو زنا د ګاډی نه پرې وته زنا زخمی شول دلته خلک بل یارې لول زنا بل یارې په تر یې د لوږې د خوراک ته نه موجودګی ته وځنه مړ شو را مو ته نه د خیال تر سی سیم هغه زنا ور به سړی تر یا واپس په لوس باندې ورسی.
سور د مخ کې د شمالي وزیرستان د تخیلونه راستون شوی حجی اورنګزیب وای چې ډیر مالونه په لارو کو سو کې مړ پراته دي.
د غوګانی او د زی د په کلو کې او په روډونو باندې او په لګاډو کې داسې ګرځي او زنه ژوندې دي او زنه په کوم شوی دي زنه خلک لکه دا وای چې څوک الته کې کم کس خلک پاتې شوی او هغه خړلې دي لکه علي کړي دي خړلې او زنه دسي دي چې د معلوم خلکو دي ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې دسي را ګرځي کنه لکه غزنګ لشان دي شوی دي او یو لک خلکو دسي هم کړي چې ځان سره خوسته بوتلې دي یا بنو تر واستلې دي نو خرڅ کړي هم دي پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ نامې مو پختل
دا انفارمیشن دي چې کم فیمل اسمین چې دا نران چې کم دي د ګډو ځای کې یا ورګانو کې آغا ډیر کم پیدا کیږي آیا آغا التا خوړل کیږي یا پټیږي یا څو طریقې دي ا موږ ته دومره وی پتن لګي خو ځای په ځای باندې بیا لکه ربو یا چې کم ورته وای دلته یو د سنتر غونډې ورته جوړ کړی دی پاکي درې سو څلور سو ورګانې خپل دي التا چون کې وبام دي او ځنګل هم دي نو اخورا کو نه کوي په خپل او بس کې بیا خپل دي هغه ځای ته التا جمع کیږي. محمد خیل پورې چې په یو نیم سنتر ورته جوړ کړی دی دلته میران شاه کې بیا چې کم کیمپ ته دا انفارمیشن ورځي چې کیمپ ته د نن داسې سیستم ورته جوړ کړی دی چې دا ګډې ځای دا ورګانې دار دي او د دې پي نمبر دا دا سمونو نام دا کا کوچ شو دا التا فورسز وال کا سنت دی په دې چلتا سکستان دی نور هم دا خلک چې تر سکیورټی فورسز والا الکار دی نو دا سمبالوی دا خپل التا خوراک مراک ور نه برابر
په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نو پختل چې د شمالي وزیرستان د ولس نه پاتې شو مالونو د خوندیتو پاړه دوی کومه حل دلی کړي او کنه نو نو موړی وای
سره او اونډرګرډ هم دلته کې ده چې او خلک ځان سره چې څومره نه ویشان مال نو شي راوستل شو خلک راوستي او صدا سے میجر موټلا صدا سے چا رپورټ نه کړی چې یاره یا زمونږ حالت کې ګډې دي زه غوغان پاتې دي نو ډاوټ اپریشن په وجه باندې د دې نشن اسه پاتې شي خو په دې اصل باندې لکه چې موږ ته چا پروش نه کړی نو موږ په دې اصل باندې څه ډیسیژن هم لا دا څه نه دی هغه څه یاره دا هم یو پرابلم یې شته.
ظهیر الدین بابر زیاتوی چې دوی د شمالي وزیرستان د ولس د کورونو بازارونو او نورو تباشو اساسو لپاره خو سروي پیل کړی ده خو د مالونو پاړې تر دا مهال کومه تګلارې نه ده جوړه کړې.
د سولې پر لور
مش په خپل خاورا
امر غواړو امر غواړو
یو ناسا بدرزو شو په بسدا مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی دا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتونه ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په افر بکاخیلو کې د وزیرستان یو ادبی میله تر سره شوې ده په دې میله کې د سیمې او شمیر شاعرانو ادیبانو مشرانو او زکونکو برخه واخسته په دغه ادبی تقریب کې د یوې مشاعرې تر څنګ د ټنګ ټکور پروګرام هم شو عمر دراز وزیر د دغه تقریب تفصیل تاسو در اوروي
نیم قبایلی سیمه بکاخیل منډی کې د وزیرستان ادبی کلتوري مرکه د سیوري لاندې یو کلتوري میله شوه چې په لومړی برخه کې درانه مشاعره وشوه او د ګړدې پښتونخوا او قبایلی سیمو نمائنده شاعرانو ترڅنګ د سیمې په ګڼ شمیر کې ځوانان او سپینګیری هم موجود ول
کاکا ما خو په مرغۍ وجلې مور راته وایي چې هزار وخوړې او دغه خلک چې انسانان قتلوي نو مور خپل ورته هیڅ نه وایي
زه د خپل دښمن نه په یوه کې هم کم نه یم ما هر هتیار د مقابلې را سره ایښې دی زه د خپل دښمن د مقابلې ټوپک لرم خو ما ته ټوپک زما د ورور په اوږه ایښې دی
قدم یې تل زمنګ د زړونو په جاګیرې کې د دې ګلابونو کې خدای داسې ستاسي ریښې دی جنگ دی خدای ورکړي پښتانه له روزګار وستل بوج د هر سړي په زړه او په ضمیر کې دی
د چا په مینه کې خوشاله یم سیال د سیالو سره سیاله اوس مې د مینه په چمن بهار راغلې نغمه دې شکلې نه
دویما برخه کې د ټنګ ټکور پروګرام او روایتي اتنې واچول شوې چې د ځوانانو ترڅنګ د سیمې سپینګیرو هم په زیات شمیر کې برخه پکې واخیسته وزیرستان ادبی کلتوري مرکه دغه پروګرام په اړه شاعر ادیب ډاکټر اسرار تل چې د دستورې مشر ملماو مشال توای
دغه سازونه چې تاسو یې ورې په نړۍ کې پښتانه وري او د یوداسي سیمې نخیجی چرته چې وګدمو ده بدمنی و فکر کوم چې دلته امن دی دلته خولاګان شته دلته خایستون شته د دغه زرګونو کالو دغه ګډاګان او دغه سازونه به د ولس ژوندۍ ساتي ځکه چې دا ژوندۍ قام دی د بیلابیلو سیمو نه د پیښور نه د خیبر پښتونخوا د افغانستان د بیلابیلو سیمو نه د شاعرانو دلته راتګت نو زما په خیال داسې سرګرمۍ ډېرې ګټورې دي چې ستړي زینونه سره د مکیږي باید چې په ټولو پښتنو کې داسې بشپړې شي داسې وکړي
د دستورې منتظم ډاکټر محب وزیر وای چې د کلتور د لارې په ټولنه کې امن او سوله ته لارې هوارول او ولسی شعور را بیدارول د دوی مقصد دی
د دې میج موجوده ستونزې چې کې مدي کلتور د لارې حل کېدلای شي په دغه ترس کې میج بقاعده د دویمه میلادو چې میج کې دواړه وزیرستانې په ستا باندې کې او بیا غیر د پوره د پښتونخوا د مختلفو سیمنه ول منور تر ولی اتنینه پکې وکی مشایره پکې وکی ټنګ ټکوري کوشش مداوی چې خلک د امن سا وخلی خلک د تخلیقی فضا کې سا وخلی د پرمختګ پلوري
دو یوای چې د بنو او وزیرستان په منځنۍ سیمه بکاخیل وزیرو کې په لومړی ځل د غلو یا کلتوري میلا کول شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار ساده دغه سلطنت او پیښور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه پیښور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې